کی د افغانستان د جمهوریت سره د وین مرستیال شاوسین مرتزوی امریکا غا شنه راډیو سره په مرکه کې په کابل او اسلام آباد کې د برتانی سفیرانو حل ځلې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د اهداف سره سم وبللې او ویل چې افغان حکومت له دغه سیاسي ملاتړ کې
شرکای بین الملل افغانستان به شمول انګلستان دولت افغانستان را در راستای اهداف ما
خغلی مرتضی ویل د برتانی په ګډون افغانستان نړیوال شریک باندې افغان دولت سره زموږ د اهداف په برخه کې چې د سولې ټینګیدل او د جګړې پای ته رسیدل دي همکاري کوي د برتانی هڅې هم پام دی لار کیږي تر څو د هغو زړو او تاریخي اړیکو له لارې چې پاکستان سره شته او دا هیواد په افغانستان کې د سولې ټینګیدو په برخه کې همکاري ته چمتو کړي تر څو داسې لارې ولټو چې طالبانو څخه چې کوم مالی او مانوي ملاتړ کوي هم بند شي په افغانستان کې د برتانی سفارت په ویلام کې ویلي چې په کابل کې د برتانی سفیر ډیمونیک جرمی روانه ونی اسلام آباد سفر کړو د دې د مخه په پاکستان کې د برتانی سفیر اولی کمشنر توماس دریو افغانستان ته په سفر راغلو د برتانی سفارت اعلامیه وایي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ خي اړیکې د دواړو هیوادو امنیت راتلونکي پرمختیا او د ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده د افغانستان د اجرایي ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی هم تیر ورځ خبري اعلان سره په دې مسله د خبرو پر وخت که څه هم پاکستان د افغان حکومت په سوال مخالفانو څخه په بلاتر تورن کړ خو ویل چې برتانی د افغانستان او پاکستان د نږدې کېدو لپاره یو لړ هڅې پیل کړې چې لا هم روانې
ما در ریاست اجرایی همیش باورمانی بوده که با توجه به اینکه تروریست‌ها در پاکستان هست
خلیل رحیمی ویل پیجره رسی که تل زمون باور داو دیتا پا پامدرنی چی تروریستان پا پاکستان کی دی او پاکستان لو تروریزم سخه ده بحرانی سیاست یو وسیلی پا توگه دیپا کی پا افغانستان که چه کم بریدونه تر سر شوی پلاتینی خیچی پا پاکستان که پلان شوی و ده دی سر سر ز پا دی باوریم چی ده خبر و دیپلوماسی ده پارا دروازی پلانی سی دی پاکستان ده افغانستان پا چارو که ده لاس وحلو پا باب تورونه پا کلا کرد کری او وی چی پا افغانستان که سوله ده پاکستان بگتا هم ده ده پاکستان رسانی و ده ریپورت مخی تاکل شوی دغه هیواد د پوز لوید رسید جنرال کمر جاوید باجوا په نګدی راتونکو کې افغانستان سره سفر وکړي د افغانستان جمهور ریاست وایي چې قسم افغانستان ته د جنرال باجوا د سفر مسله جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره دغه په ټلیفوني خبرو کې اده شوی خو تر اوسه دغه سفر نیټه نه ده ټاکل شوی د افغانستان چارو یو شمېر کارپوهان د برتانی د سفیرانو د هسې وخت د امریکا د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رسیدو وروسته د نړیوالو مسلو په اړه د امریکا په سیاست کې د احتمالي بدلون زیږنده ګڼي د افغانستان چارو یو کارپوه احمد سیدی امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې برتانیا غواړي پاکستان له نړیوالې انزوا څخه وژغوري
دا کار چې نکسي ورکوي یا نه کوي وروسته به ګورو خو اوس انګلستان دا تلاش کوي چې شوش
په افغانستان کې په روسیو میاشتو کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خرابې شوې دي افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلان شوي خو پاکستان د افغان حکومت دا تورونه بی اساسه بللي دي
درنو هیوادوالو کغواړی ماشومان مو لفلج یا غوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین وکړي زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلی دی چې د سوریې د سولې خبرې د فبروري اخر ته وځنډېدې د امریکا غه خبريال جیف کاستر رپورت راکړی دی
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ونوای دا یو مکافات دی چې حتی په استانه کې د غونډې اعلانول په ملګرو ملتونو کې زموږ د همکارانو لپاره یو تحرک دی چې خپل فعالیتونه یو څه زیات کړي دي او په ژنیو کې د سوریایانو ترمنځ خبرو اعلان یې وکړ که څه هم چې دغه نیټه د فبروري د اتمې نیټې نه د میاشتې تر اخره پورې وځنډول شوله سرګی لاوروف د جمعې په ورځ په ماسکو کې د سوریا د یاغیانو د یو شمېر ډلو سره د غونډې په وخت کې دا تبصره وکړه لاوروف دا خبره ونه کړه چې ولې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې وځنډېدې یا به کله دغه خبرې بیا پیل شي ترکی، روسیا او ایران په خوا د سوریا له حکومت او یاغي ډلو استازي د قزاقستان پایتخت استانه ته وپللی چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي د دغه خبرو په نتیجه کې درو هیوادونو موافقه وکړه چې د نسبي اوربند څارنه به کوي او د سوریا د جنجال د سیاسي حل لپاره به کار کوي د ترکیې نطاق حسین مفتو اوغلو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو د ده حکومت به ځینو جنګیالیو ته اجازه ورنکړي چې اوربند ګډوډ کړي چې د ډسمبر د میاشتې له اخره ټینګ دي د ترکیه په دریځ باندې بیا ټینګار وکړ چې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د دغه هیواد په راتلونکي کې زیان لري ترکیه د دغه جنجال په ټوله موده کې د یاغیانو تر شا ولاړه ده په 2018 کال کې مخکې له دینه چې په کورنی جنگ دغه جنجال بدل شي په سولې ایزو احتجاجونو سره پیل شو. د بین المللي کوششونو په وخت کې چې په سوریه کې د سولې د راوستلو لپاره کېږي د اسد سرنوشت د اختلاف اساسي ټکی دی. ملګرو ملتونو یو چوکاټ برابر کړی دی چې د نوي اساسي قانون او نوي انتخاباتو لپاره پکې غوښتنه شوې ده. د روسیا او ایران په ګډون د اسد متحدینو ویلي دي چې دا باید په قدرت کې پاتې شي.
آشنایانو ادبی دیرا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه نن مو کوم شاعر نه دی عمل مکړه خو د یو داس شاعر په فلسفي او مفکوري غږیږو چې کده ټکنالوژي په برکت د حق د فلسفي یو اړخ عملی شي نو د دې جهان د بشریت غټه ستونزه به حل شي. مګر دا زما خبره نه ده، دا د ډاکټر وحید وحید الله خبره ده. نن مونږه ډاکټر وحید وحید الله عمل مکړه ده د په اجتماعي او طبي منازعاتو کې د ادبیاتو او فرهنګ ونډه او د مولانا جلال الدین برخي اشعار مطالعه کړي دي او وایي چې د نړۍ د یو غټ بحران د حل لارې ترې موندلې ده. نو غواړو چې د ده د مطالعې په نتیجې پوه شو. ډاکټر صاحب محترم ستړی مشئ، په خیر راغلی.
زما سلامونه هم خادم صاحب پومنه، زه ستاسو په خدمت کې یم. ډېر خوشاله یم چې تاسو سره یو ځای د امریکا غږ د اورېدونکو
ستاسو د کور ودانی. ډاکټر صاحب محترم، د مولانا جلال الدین بلخي د شخصیت، علمیت، مفکوري او د فلسفي د پیژندونکو او سیرونکو خو کمی نشته دی. یوټیوب ور باندې ډک دی، ډیرو مشهورو عالمانو ور باندې کتابونه لیکلي دي. نو د سیمه ییزو او نړیوالو بحرانونو د حل د موندلو چې دا ستاسو کار دی، ستاسو مسلک او کسب دی، او د مولانا جلال الدین بلخي د فلسفي او مفکوري ترمنځ کوم داسې مستقیم ارتباط دی چې تاسې وایې د حل د بحرانونو د حل یو لاره مو ترې پیدا کړې ده؟ ډاکټر صاحب
خادم صاحب، ستاسو په اجازه دغه سوال ته د مشخص ځواب نه مخکې یو څه لازمه ګڼم چې ستاسو په اجازه چې اول په دې باره کې لږه غږیږم چې ما ولې، یعنی د کوم ضرورت او کومو دلایلو پر بنیاد د نړۍ د بحرانونو او منازعاتو دا د اصلي عامل او د هغه بنیادی حل په باره کې دا تحقیق او څېړنه مې کړې ده.
مهرباني وکړئ.
تاسو ته معلومه ده چې د زرګونو کلونو او پیړیو راهیسې چې موږ د انسانانو او د بشریت په حیث، یعنی د دغه جهان، د دغه ټولنې، طبیعت او ځمکې سره بلدیت پیدا کړی، تل په دغې دنیا او دغې ځمکې ډول ډول اجتماعي او طبیعي بحرانونه راغلی دی او منازې پکې پېښې شوې دي.
بله،
د بل پلونه هم تاسو ته معلوم دی چې انسانان او بشریت هم هیڅکله نه دي دغه طبیعي او اجتماعي منازعاتو بحرانونو په حق له یعنی بې تفاوت نه.
بله،
ډېر کې د بشریت هغه با مسؤلیت برخه باید یاد کړو. دلته نو تل دې دغه منازعاتو که فقر او که لوږه او که غذایی مواد کمی او که یعنی د اسکول او بو کمواله او که کرنه او که د صنعت د پاره او د بو کمی او کنه او غوی که صحیح ستونزه وي که د انسانانو ترمنځ محلی منطقي جنگونه او چې مونږه شاهدان یو، حتی تروریزم، دهشتګری، مخدره مواد، افراطیت په خپل له انداده په خپل د اقلیم دغه بدلون، طوفانونه، سیلاونه او ورځ په ورځ زمکه دی تودی خیزیاتواله چې حتی د زمکه د تباهی سبب کېدلی شي، د دې ټولو ستونزو مخنیوي او حل لپاره دی هڅه کړې ده. پورې متاسفانه د حل لار ورته نه ده پیدا کړې. او په ډیر تاسف انسان او بشریت کدا چې دا حالت رواني د انهدام لوري ته متاسفانه روان دي.
بله
مونږ د ابتدا نه تر اوسه پورې د بشر په حیث په دې نیو کوم یو شوي چې د انسانانو د اړتیاو او د چاره وکړو، د ژوند یو پاک او سالم محیط، پاک هوا ورته مهیا کړو، د یو متوازن اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره یعنی هغه واقعي امکانات فرصتونه پیدا کړو. په دیموکراسي ارڅ کې پورې همدغه سه مربوط مسایل لکه حکومتداري، عدالت، بشري حقوق، انساني ازادي، دغه زمکه او دې جهان د نړۍ د اوسیدونکو ته برابر کړو. دا دا چې دغه زمکه د اوسیدونکو د ښېګڼې لپاره مو هیڅ متاسفانه ونشو کړی. دا ټول د منازعاتو هغه مثالون دی چې بشریت د پیدایښت تر شروع نه تر اوسه ورسره مخامخ دی. او په ډېر تعصب سره باید ووایم چې وضع بیخي خرابه شوی دی او لا نور په سي خرابيږي. خادم صاحب،
ډاکټر صاحب، نو دومره خطرونه چې تاسو بیان کړل که دغه وضعیت هم د سي ادامه ولري او لکه څنګه چې ستاسو د مطالعې نتیجه خي، نو د دې جهان او د دې ځمکه او د دې بشريت عاقبت به څنګه شي؟
واقعا خادم صاحب، کواجت هم داسې دوام وکړي نو آینده به توره تیاره ده. ما د همدې لپاره دا تحقیق او څېړنه کړې ده چې ولې بشریت تر اوسه پورې د دغه ستونزو د یو بنیادي حل لپاره یو قانع کوونکی ځواب نه دی پیدا کړی. زما تحقیقات دا ښیي چې بشریت د دغې ستونزې د ریښتینی او بنیادي عامل نه دی نه دی پیدا کړی. عالمونه، علماو، پوهانو، فیلسوفانو او ټولو کسانو تر اوسه پورې د علت په معلول متاسفانه خپل وخت ضایع کړی دی. ولې خوشبختانه اوس مونږ اساسي علت او ریښې پیدا کړی دی. زما د تحقیقاتو نتیجه دا په بشپړ یعنی
مکمل ډول
چې بشر، بشریت او دغه ځمکه د دوه دوره ستونزو او اساسي منازعو سره مخامخ ده.
ښه، اوله منازعه چی شه ده ډاکټر صاحب؟
زما د تحقیقات نتیجه ده یعنی که تاسو ته دا تشریح وکړم چې هغه اوله اساسي منازعه یا جنگ هغه جنگ دی چې د انسانانو ترمنځ روان دی. هغه به ګورو چې د دنیا په مختلفو قارو او سیمونو کې د مختلفو عواملو پر اساس د انسانانو ترمنځ واقع کیږي. او دویمه از ما د تحقیقاتو پر بنسټ دویمه اساسي منازعه یا جنگ د نړۍ د بني ادمانو او ځمکې ترمنځ جنگ دی. یعنی د ځمکو او بني ادمانو ترمنځ جنگ دی چې موږ د غیر مسؤلانه حرکاتو او استفادې نتیجه دی چې د کاربن ډای اکسایډ زیاتوالی یعنی د کاربن ډای اکسایډ ګاز د زیاتوالی د تولید او د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو سبب کیږي.
چې
تاسو معلومه ده طوفانونه راځي او بل اخر کې دای شي چې د ځمکې کره خپل مدار نه حتی ووزي او تباشي. دا 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 دوه دوره منازعه چې اساسي متاسته تشریح وکړه. اوله منازعه یا جنگ هغه اساسي علت چې انسانان په خپل منځ کې د محدودې او ناپاکې انرژي په منابع باندې یو بل سره په جنگ اخته دي. یعنی مقصد مې دا دی چې د فاسل فیول په منابع باندې جنگ کوي انسانان.
فاسل فیول یعنی څه؟
یعنی تیل، ګاز او د ډبرو سکاره دي. وګورئ چې ولې دا جنگ روان دی. هر چیرته دا جنگ، هر چیرې چې فاسل فیول دی او د هغه مشتقات دی، هغه د جنگ د اور په لمبو کې سوځي. ځکه په جهان په دغه محدود انرژي خپل احتياجات نشي پوره کولای انسانان. دغه لپاره یو داسې انرژي چې مصرف د دومي بنیادی عامل دنه د دومي بنیادی منازې سبب ګرځي. خادم صاحب، او هغه د دغه محدود او ناپاک انرژي نه استفاده ده چې د کاربن ډای اکسایډ د غازونه او نورو غازونه تولیدي او د ځمکې کره تودوالی سبب ګرځي. د تودوخه دغه زیاتوالی بل اخره د زمکه لکه چې ما تاسو ته دمخه ویل د تباهي سبب کیږي. نو په دې تحقیقاتو کې ما ته دا معلومه شو، دا سرګند شو چې د بشریت ترمنځ د جنگ دلیل او د بشریت او زمکه ترمنځ د جنگ دلیل او منازعه دواړه په همدې فاسل فیول، تیل، ګاز او د ډبرو په سکارو پورې مربوط دي. خادم زید، دغه منازعې جنگونه او د بشریت تباهي من سره وړي معلومدار او په طبیعت کې په خپل ځمکه لمنده وړي. دغه تباهي ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او واقعا چې بشریت تهدیدوي.
نو ډاکټر صاحب اوس خو نو باید دې ته وکتل شي چې د دې چاره څنګه ده، چاره کېدای شي د اساس مطالعه سوې.
دا خو ډیر مهم سوال دی او اصلي سوال دا دی چې چاره ده څه ده. دغه محدود او ناپاک انرژي یعنی فاسل فیول او دغه مشتقات به حل لار او چاره دا دی زما د تحقیقات پر اساس چې زائد انرژي او بل منبع پیدا کړو،
یعنی د فاسل فیول زائد او بل منبع ونسي، بل انرژي ونسي،
او هغه بل بدیل ورته پیدا کړو چې دا کار وشو او د دې مصرف بند کړو. دا د کاربن ډای اکسایډ غاز تولید بند کړو او ځکه مونږ خپل کاری ټیم سره په دې خوشبختانه موافق شو یو چې دا د 15 کلونو کارونه او تحقیقاتو د ځمانه نتیجه دی چې د خارجي فضا نه د لمر د انرژي په فضا کې د سټلایټ نه د مایکروویو سیستم په وسیله ځمکې ته انتقال کړو.
ها
دا داسې یو انرژي دی چې د اتموسفیر نه ځمکې ته انتقال ورکوي. واوره، باران، باد، طوفانونه، سیلابونه، هیڅ طبیعي آفات پر دې باندې کوم تاثیر نه کوي ځکه چې دی په ستلایت کې د ځمکې د اتموسفیر نه بهر په فضا کې تابع کیږي. دا ستلایتونه دا مصنوعي اقمار چې موږ تاسو ورته هغه بیا ځمکې ته مخابره کوي. دغه سیستم د برېښنا ضرورت یعنی ضرورت د دنیا په هر ګوټ کې انرژي تولیدوي، انرژي انتقال کوي او مالته مصرف کیږي چې انرژي ورته رسیږي د ستلایت نه او د اقمار نه. نو په دې طریقه د فاسل فیول ځای لکه چې تاسو د مخه اشاره ورته وکړه دغه پاکه انرژي نیسي، دغه نامحدوده انرژي او پاکه انرژي یعنی د محدود او ناپاکه انرژي ځای نیسي،
یعنی د ډبرو سکاره چې استعمالیږي او د تولیدې هوا خرابوي دغه ځای نیسي.
د پترو یعنی کاربن ډای اکسایډ نه تولیدیږي او دغه ناپاکه او محدوده انرژي په لایه تنهایی او پاکه انرژي لکه چې تاسو ویل بدلیږي. د بشریت ترمنځ د جنگ عامل او د ځمکې او بشر ترمنځ د جنگ عامل دواړه له منځه ځي. اقتصادي او اجتماعي عدالت او متوازن انکشاف منځ ته راځي. د دنیا د 15 زمونو د تولیداتو د رشد او د ډیرو غنی منابعو د استخراج سبب ګرځي. دا
پاکه انرژي،
بیوزلي، ناداري، فقر هغه هیوادونه چې ډیر نادار او غریب دی هغه غنی کیږي او غنی ممکن لا نور هم غنی کیږي او بالاخره دغه ناپاکه انرژي په پاکه انرژي بدل کیږي، تعویض کیږي. نو خبره دا شو چې بنیادی عمل مونږ لمنځه یو او بدیل مې ورته پیدا کړ. هغه د لمر لایه تنهایی، لایه ځال انرژي دی چې هر څومره چې وغواړو هغه عمره تولیدولی شو، انتقال ورکولی شو او د موج یا د مایکروویو په وسیله د انتقالیږي د انرژي په نړۍ. دا یو بیساره انرژي او نامحدود انرژي معلومدار چې په نړۍ کې سوله راوستی شي، جنگونه او منازعې ختمولی شي، اجتماعي ترقی او بالاخره انسانیت منځ راوړی شي. په خپل د ځمکې تباهي او د اورانی د ځمکې نجات ورکړي او په جهان کې یو نوی نظم پیلولی شي. چنن ورځ د دې نړۍ او ځمکې خلک ورته سخت اړتیا او ضرورت لري.
نوې نظام د جهان نوې نظام نوین، بله؟
او چې په انګلیسي کې ورته وایي زما په تر کې چې ورلد نیو آرډر، نیو ورلد آرډر، نظم نوین جهانی، نړۍ نوې نظم.
بله ډاکټر صاحب، د تاسو د بحث کې چې د دومره تشریحات ورکړل ډیرو طبیعي آفاتو د نکتو ته مو اشاره وکړله، خو زما په فکر کې یو بل څه وګرځېدم. دا اوس نو هغه دادی چې دا زمونږ مشرانو به ویلې چې خدای د اور او د اوبو د زوره موږ ته نجات راکړي او ساتي، او ویلې به چې د قیامت یوه علامه دا ده چې لمر به یوه نیزه راښکته شي، ګرمي به زیاته شي، د بحرونو اوبه به زیات شي، سیلاونه برشي دغه خبره تاسو مخکې ته وکړلې. نو زما سوال دا دی چې دغه مسلې خو په آسماني کتابونو کې راغلي دي دا پیشبیني، ولې دا دومره وخت انسانانو دې ته فکر نه وکړي او دغه سیاوه چاره نه وکړي چې لکه دا اوس چې د هوا دومره خرابه شوې ده او دا خطر موجود دی چې د ځمکه د کوره به بل اخر لکه تاسو چې ویلې ساسه نتیجه ده د سیلونو چې کچاره یې ونشي د مدار نه بوزي ځمکه به منهدمه شي.
لکه چې ما د مخه تاسو ته خادم صاحب ډیر منطقي سوال دی وکړه، لکه چې د مخه یو لک توضیح مې وکړه، دا سې دی چې د مخه یعنی د مخه د پد ټول د ځمکه او د انسان او د بشریت د ژوندانه په ترڅ کې ډیر ورته توجه شوی دی، ولیکن متاسفانه چې دوی داسې خپل تحقیقات خپل مطالعې خپل وخت پر معلول باندې دی دغه کړی دی
تیر کړی دی ښه
لته نه پیدا کړی ارسو چې موږ په مناظرات باندې په معلول باندې احتسو پر معلول باندې کار وکړو هغه اصلي علت پیدا نکړو لکه سرطان غوندي هغه هیڅ کله لمن نه لري. نو کوشش شوی دی ولیکن بي ځای کوشش شوی دی. اوس زه داسې درته وایم چې زه او زما ټیم د لمړی ځل لپاره دی چې موږ هغه اصلي اساسي عامل نه معلول عامل ته توجه کوو.
نو دا ستاسو ټیم څوک دی؟
ډاکټر
صاحب دا ستاسو ټیم کې څوک دی؟ دا څوک دی څنګه دا پیدا کړی دی؟ مطالعه خو تاسو کړی دی؟
زما په ټیم کې خو معلومدار دا زما ټیم ډیر آلمان ډیر لوی اشخاص دانشمندان او ډیر متفکرین په کې کار کوي او زه یو زنې داسې مهم اشخاص چې ما سره کار کړی دی په دا ټول دوره کې مخصوصا د ټکنالوژي په اړه کې.
بله.
چې دا ساتلایت څنګه دی جوړ کړی دی او بیا څنګه دی دا ټیسټ کړی دی دا پروسه او بیا په ځکه کې هغه ریسیور چې په مختو کې ورته سوې نه وایم ریسیور یعنی هغه اخزه داسګاوی چې بیا انرژي
اخلي
او دلته بیا مصرف کوي زموږ لپاره او د خلکو لپاره. دا یو یعنی چینایي اصل امریکایي پروفیسور ډاکټر سنگ سوري دا اوس هم ډیر خدمتونه کوي مخصوصا د ساتلایت فرزه. دا اصلا د اټومي انرژي یو متخصص دی چې په امریکا کې د درس وهلی دی او د اصلا د چین څخه دی چې دلته مهاجر شوی او دلته راغلی او دلته درسونه کوي او دا حتی په ناسا کې چې ډیر مهمه د فضا او د فضایی تحقیقات او د کارونه کې د ساتلایت کمیته چې لوی یو موقف دی معاونیت لري ډاکټر پروفیسر پنګ سونو میږي. بلې یو پروفیسور سی وی سی ډاکټر دی د ماتیس ډاکټر ماتیس کریګر چې دا یې بیا د هغه اخیزه د سګاپم زکه باندې هغه دا انتشار ورکړی دی ځکه چې دا سیستم دا چې مخابره کوي د ساتلایت نه د قمر د قمر مصنوعي نه بیا په مزکه کې باید ډیر یو خاص ریسیور او یا اخیزه د سګاو لري یعنی پنلونه لري چې همدا شخصیت دا عالم دا دانشمند چې ډاکټر ماتیس کریګت دام زموږ په ټیم کې دی چې دا کار کوي او بل د انرژي د منابع د مصرف او د هندسي له لحاظ نه د محاسبه قیمتونه یو بل پروفیسر هم دی د ډاکټر ګوستاف ګراپ چې هغه په سویس کې هم درس ورکوي په پوهنتونونو کې او هم یو لوی د ګرین انرژي یا د سبز انرژي یا د پاک انرژي لوی اورګنایزیشن لري چې ملګرو ملتونو سره هم ډیر نږدې همکاري کیدا. دا درې واړه مې په مثال ته وایم چې زما په ټیم کې د ټکنالوژي په اړه څه کار کوي. بیا د اداري تشکیلاتي مالی مصرفاتي د پروموشن د اصول تطبیقول او مملکو سره روابط درلودل چې تقریبا دا ټول د نړۍ یو ودونه په داسې یو سازمان کې راټولېږي زما د طرح په اساس چې داغه تطبیقي میکانیزم د زما د تشکیل کې د زما د طرحه چې مهم نه دی چې چې په دا اورګنایزیشن کې ډیر عالمان ډیر دانشمندان په دا نور ارسو کې چې متاسته ویل مخصوصا د بودجوي ارسو د تولید په ارسه کې د ساتلایت په ارسه کې بیا د پلورل د مالکیت دا ډیر لوی بحثونه دی چې ما په تر کې ټول هغه
ډیر تشکر ډاکټر صاحب اوس خو ما ته بل سوال پیدا شو بخې بل سوال دا دی چې د غلای ته نه هی انرژي نه استفاده چې تاسو ویل کنه نو دا خو به مفت وي که څنګه نه پیګم نو لمر خو مفت دی ار انسان د لمر نه استفاده کوي بارانم که چیرته کیږي ټول دنیا کې دا مفت دی مونږ بل نه ورکو انسانان بل نه ورکي نو تاسو د مطالعه او تحقیق څخه چې د مولانا جلال الدین بلخي د فلسفي او مفکوري سره چې دغه تاسو و چې ارتباط لري دا غینه مو د سه نتیجه خسته د مطالعه نه روسته دا به ار انسان ته فری او مفتی ارسو به تنه کار وکړي بیا به خلک هغه ورکی بلونه ورکی
دا سي دی چې خلکو ته به دا مفت خو په جهان کې هیڅ شي نه دی لکه چې انشتاین وایي چې هر انرژي چې تولیدیږي باید انرژي ورته استخدام شي دا فرمول دی اوس د انرژي د استفاده څخه او هغه زمکته انتقال ورکول مرمدار چې باید ساتلایت جوړ کړو دا ساتلایتونه چې ډیر قیمتي دي میکانیزم د پیمنت او د بودیجه داسې دی چې مونږ د تقریبا 200 هیوادونو چې د سازمان به دی او زیات ولري د دې نه د کلنۍ بودیجه یعنی عاید خالص سرانه څخه مونږ یو پیسدي اخلو او دا سازمان هغه تخنیکی یا ټکنالوژیک الغه ساتلایت جوړي هغه په فضا کې تابع کوي په نړۍ په ګوټ ګوټ چې دا برق ورسیږي دا انرژي ورسیږي او هغه انتقال ورکی کنه
بله
دا پیسې چې دی د غړو د غړو هیوادونو څخه راځي کلنۍ او د هغه پر اساس د هغه بودیجې په استعمال سره دا ساتلایتونه جوړيږي او بیرته دا انرژي بیل دینه چې دا ساتلایتونه او دا سیستم بیا کوم کمپنی ته کوم شخصي او کوم دره دا شهر نشه دا ټول کلکټیولی یعنی ملکیت د سازمان دی چې ټول یعنی غړي هیوادونه په شرکت لري او هغه بیا مکته ورکول کیږي هیوادونه ته بیرته او په دا رقم سره کوم مصرف نه لري ولیکن سالانه اقل زیات
ورکي
چې د بودیجه دی ورکي او د مالکیت یعنی کلکټیو دی د ستجمی دی او مصرف هم داسې د ستجمی دی هغه ودونه چې د انرژي ته ضرورت لري خدای وکړي چې ما
تشکر دکتر
مغلقه پروسه زما لپاره دی چې خدای وکړي چې ما دا یو ساده کړی
تشکر دکتر صاحب ساده ساده و بلې امید چې اوریدونکو هم ورته غوښنیولې پوشي خو زه فکر کوم چې دومره ډیر وخت بنوي چې اوریدونکو تاسو سره وغږیږي دا یو علمي دلچسپه په زړه پورې مسله ده چې انسانان ورته ضرورت لري خو کوشش به وکم او ګورم چې که وخت چاته به فرصت هم ورکو زما اوس سوال دا دی چې دغه ستاسو د مطالعه او تحقیق او بیا د مولانا جلال الدین بلخي فلسفه او مفکوره به پمنځ کې س ارتباط لري دا خبره خودم دي زینه شروع شو چې تاسو دا ډیره مطالعه کړې ده به دې نتیجې ته رسیدلې دغه
مولانا خالد صاحب ما د ډيري ځوانين د وخت نه د مولانا د اشعار سره ډیره مینه درلوده او تل می لوستل او زما پلار همیشه دا ماته دا توصیه کوله یعنی مولانا د بنی ادمانو د بشریت دغه ټولې ستونزې په خپل اشعارو کې به ډیر څه توضیح کړی دی په تیر بیا یعنی مخصوصا د انرژي نقش او بیا د لمر د لایزال انرژي پر نقش او د هغه پر اهمیت ډیر په خپل اشعارو کې په خپل لیکنو کې ډیر تاکید کړی دی خو مولانا جلال الدین محمد بلخي لکه چې تاسو ته معلومه ده تقریبا اتنیم سوه کاله مخکې دا ژوند کاوه هغه وخت دومره علمي او تخنیکی دا سوال تاسو د مخه وکړه
بله بله
چې امکانات نن چې موجود ده
هغه وخت نه و
نو نه ټکنالوژي او علم
هغه وخت نه و
موجود نو د حل لپاره هم
لکه اوس
چې موږ ور باندې غږیږو دا شې نو د بشریت د دغه به جوړه به ساره عارف او فاضل دغه افکار یعنی زه تاسو ته وایم چې زما د تحقیقات او زما د کارونو د پرمختګ په خپل یعنی ماته یو لوی انرژي ورکړه او یو انرژي وو چې د مده لپاره مولانا یعنی د لمر د انرژي مخصوصا د لمر د انرژي د شمس د انرژي او د افتاب د انرژي د هغه د اهمیت د زمکه او د بشريت د حيات او موات او د زمکه په واره کې غږېدلې دي ډېر غږېدلې دي نو معلومدار خبره ده چې زما دا کارونه د لپاره یعنی یو غټ الهام وو چې ما وکړی شو د خپل تحقیقات په ذوق او شوق سره تر دې ځایه پورې بشپړ کوم یعنی تاسو وایم خارم صاحب چې ما د مولانا ډیر اشعار چې ما په انګلیسي کې هم هغه ترجمه کړی دی د اجتماعي او اقتصادي منازعاتو او د لمر د رول او د هغه د اهمیت په اړه کې دی لکه چې زه تاسو ته یو شعر به وایم.
دا هغه شعرونه دي چې ترجمه کړی مو دي په انګریزي بلې؟
دا شعرونه ما ټول په انګلیسي دا شعرونه او نور شعرونه لکه چې ما هم مولانا سره ډیر عشق علاقه درلوده او د فلسفه او د مفکوره سره نو ډیر شعرونه مولانا مخصوصا پاکره ټول شیرونه ما په انګلیزی کې هم ترجمه کړې وې چې دا خپل ټیم ته او نور په هانو کار په هانو ته هم دا په انګلیسی کې ورکول شوې ده.
ها ها
نو یو ځای وای چې چو غلام آفتابم یعنی د لمر په پد هغه کې
بله بله ها ها
چو غلام آفتابم همه از آفتاب گویم. زه معذرت غواړم چې دا په پښتو کې نه دی چې زه تاسو ته په پښتو کې وایم
نه فرق نه کوي. ها
موږ اوریدونکو دونه فارسی بلد دی چې د په معنا دی پوشي چې غلام آفتابم همه از آفتاب گویم نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم چې غلام آفتابم به طریق ترجمانی پنهان از او بپرسم به شما جواب نو تاسو دغه شعر عمق ته وګوري دلته مولانا وای چې زه د خپل خوب تعبیر نه کوم دلته دا شعر کې
بله
غیر حقيقي او ناممکنات په واره کې هم نه غږیږم زه داسې یو شی په واره کې غږیږم چې هغه کولی شي چې د ژوند ادامه او پس مکه باندې د انسانانو د ژوند لپاره د بشریت ستونزې او ضرورتونه حل او فصل کی مولانا بیا دا شمس خورشید یا لمر چې درې واړه یو شی دی د جهان سرخ بولی پاشکارو کې یعنی محور بولی د انسان او ځمکه د حرکت ترقی او پرمختګ عامل غني او وای چې دا لمر دی چې د ټولو د پرمختګ محور او عامل دی
همدغه لمر دی
چې بیا څه زیبا په دې ارتباط یو بل شعر دی لري چې که تاسو اجازه وای چې زهی خورشید بی پایان که ذراتت سخنگویان زهی خورشید بی پایان که ذراتت سخنگویان تو نور ذات اللهی الهی من نمیدانم داده خورشید او دل مرد پو وست که دی چه خداوند داشه منگو تاستا پیدا کرده
دا شیر یا هنرمند هم افغانستان که ویلی ده
شاید ممکن
بله
نوم دی پیاد نده
نه دستم ذهن تراغل چه خواه پر صورت ادامه ورکی خواه
بیا زکر چه دا مولانا خود لکه چه ما تاستویل مولانا پر لمر عاشق و مین و لمر سره د عشق خبری کری د لمر د انرژی او قوت پاکلی خپل عشق بیان کری دی او د شمس تبریزی چه دا خپل شمس یعنی لمر
بله
او بیا
تبریز دا غزه
په نوم بسته او دیوان لري یعنی د افتاب د لمر په واره کې یو دیوان دی چې د شمس تبریزی دیوان دوه دیوان دی مولانا یو مثنوی مولوی دی او بل دا بسته ټول دیوان پر دا لمر باندې لیکل شوی دی او د لمر د فوایدو او د اهمیت او د هغه د انرژي مولانا په دغه ډېر معروفه دیوان کې په یو ځای کې وایي لمر د خپل وجود کې یعنی زه تاسو ته د مخه باید تشریح کوم چې یعنی د مولانا په وجود کې په خپل لکه چې دی په خپل دا تشریح کړی دی د تحول او بدلون یو نښه ده
یعنی خپل مولانا وایي چې زما په وجود کې د لمر تحول راوستي
دی دا داسې دی په خپل دا ویلی دی لکه چې لمر په شمسي نظام کې یا دی دا مقایسه کوي یعنی دا لکه چې لمر چې په شمسي نظام کې د حیات مومت یعنی همدغه سي لمر د دې په ځل کې د لمر سره عشق پیدا کړی دی چې ځکه عشق ور باندې بشپړ کړی
بله خخا
نو د مولانا د اشعار په باره کې خبرې ډېر وخت غواړي خادم صاحب
بله
مثلا یو بل چیرته ډیر ډیر عالی ډیر ډیر زیبا وایي چې آن آفتاب که از دل در سینه ها بتافت، آن آفتاب که از دل در سینه ها بتافت، آن دم زمین خاکی بهتر ز آسمان است.
سمرخ کلیخا
مولانا په یو بل شعر کې هم داسې ویلی دی چې انسانانو یعنی شکایت کړی دی چې دا انسانانو ولې ونه شو کړی چې د لمر د ګټې دا سوال تاسو د مخه وکړئ.
بله بله.
او قوتي وویني او د خپل ستونزو د ځمکې او د بشریت د مشکلاتو د حل دپاره داسې ګله یې کړی دی، شکایت کړی تر کار واخلي.
ښه،
بیا دلته ویلی دی چې پرمدا عقله چې ولې داسې شوی دی،
یعنی دغه شکایت یې اوس شعر کې کړی دی.
او په شعر کې کړی دی چې ولې انسانان ونه شو کولی چې د لمر نه داسې
استفاده وکړي،
د قوت نه ګټې واخلي ځان دپاره او ځمکې دپاره. وایي چې تو دو دیده فرویندی و گوی روز روشن کو، یعنی تو که دیده لره که سترگی لره او بیاز ماس خواه پختنه که چه
در آنه او رست کم چیرته ده
چیرته ده دانت خورشید بر چشمت که اینک من تو در بکشم.
خورشید دلتا بیا المرده مقصد کنه،
المرده یعنی المرده توایی چه زلتا یم پرتابانده تابیگم. او
تو ور خلاص
که خپل دروازه هغه خپل خلاصه که کنه.
بله بله بله.
بل ځای که دیر دیر آری وی چه واجد کند چو عشق مرا کرد دل خراب، واجب کند چو عشق مرا دل کرد خراب، کندر خرابه دل من آید آفتاب. بل ځای که دیر دیر آری وی چه سوز دل شاهانه خورشید بباید، سوز دل شاهانه خورشید بباید، تا سرمه کشد چشم عروس سحری را. دا لمر چه خطیگی کنه؟
بله چه لمر چه روزی
دا لکه چه یو سحری عروس دا استرگ
شرمکی، یعنی دا سحار دا ناوی سترگو که رانجا چه دیر امیق ده، دیر امیق ده.
حاکمیت پرشه بنده بانده خو
خواهش کنم رکست
دیر بی نظیر ده خادم سیم. نو مولانا دلمر او دلمر ده انرژی او پده حکل چه لمر سنگ بیاده قیمتی احجارو حتی لکه لال یا قوت دا طول ده پا جولک که
سمره تاثیر لگی
دنیا که سه اثر لگی دلتا دا دیر زیباوی چه دمونگو تاسو دیر یو خلی ولایت نومم پکی را غلی ده چوهی چه خورشیده چو خورشیده حمل آمد، یعنی حمل اغنیاش توی کنه، چو خورشیده حمل آمد شعاعش در عمل آمد. یعنی همیشه خورشید ده خورشید تابش حمل که
و المروی گرزی کنه
یو دیر شعای دیر دقیقی گیر توی کی گیر چو خورشیده حمل آمد شعاعش در عمل آمد. ببین لعل بدخشان و یاقوت زکاتی را، یعنی پیغام یاشت که یا دا لعل او یاقوت
دا وګوره
ټول دا بری دا قیمتي دا ټول امغه وخت چې د لمر د تابیدو ډیر یو قوي میاشت هغه وخت جوړیږي. یا د شمس د کلیاتو چې ما تستویل په یو بله برخه کې چې دای وای چې لمر شرق نه راخیږي،
بله،
او په مغرب کې غروب کوي،
بله.
د په دا باره کې داسې وای چې مغرب یو مادی دنیا ده، د تفرقی دنیا ده، اما مشرق چې هلته لمر طلوع کوي د عالم یعنی د عالم وحدت د رمز او د انسانیت جلوګاه ده. بیا په دا باره کې څنګه ښه ویلی دی چې آفتاب نیز شرق و نیز غرب از جان بتافت، آفتاب نیز شرق و نیز غرب از جان بتافت، ذروار آمد برخت از وی درو دیوار ما. یعنی گوره که آفتاب نی پدا نزکه که در طول شهان چی مونگو تاسو ور سر کار لرو در جواندانه هیس شه در طول ذروار مون پا درو دیوار که در آفتاب در عشق او
در
برخت.
بله بله.
زکر چه دا وای چه که آفتاب نی بیا اصلا
جوان نشته. دکتر صاحب د شمس تبریزی د دیوان خبره د مخکې وکړله، نو تاسو دا مو ویلې چې شمس او خورشید د ټول او ټول پیږي چې معنا لمر کنه، او د شمس دغه دیوان هم لمر ته خطاب دی. نو دغه که د مولانا صاحب دغه هدف د شمس نه لمر وي کنه، د لمر سترګې وي، نو به دا شمس تبریزی لکه شو؟ دا چیرې
هم ډیر یو ډیر جالب سوال دی چې ما په خپل تحقیقات کې دا خوشبختانه پیدا کړی دی. دا سې دی چې خادم صاحب مولانا ډیر ځوان و چې دا چنګیزیان او چنګیز په افغانستان کې حمله کړې و کنه.
بله
البته به هدا ظلم او ستم روان و دیکتاتوري و او د تجاوز نتایج خو تاسو د تاریخ په ترڅ کې تاسو ته معلوم دی چې هر وخت چې موږ داسې دی ټول د ځان او مال د ژغورنې په فکر کې شول او د همدې عمله مولانا جلال الدین یعنی مولانا جلال الدین محمد بلخي په سوار لاس کلی و چې د سفر ته مجبور شو او سفر وکړ او د خپل د پلارې چې بهاودین ولات نومې دی لکه تاسو ته معلوم دی چې په خپل بیا یو لوی ډیر لوی عالم و باید خپل زوی هم ژغورولی وای.
بله
خپل هم دا کار وکړه سفر یې وکړ نو مولانا
یعنی د چنګیز د ظلم ستم د لاسه دوی مجبور شو چې کډه وکړي.
باید ورنه همداسې چې د تاریخ په اوږدو کې عالمان دانشمندان همیشه د استیلیاګرانو او دا د تجاوزګرانو دا د ښار ګرځېدلی دی دا هم بیا شاید دی د او د پلار چې ډیر یو مطرح سره یو د لمنځه وړای وای کنه.
ها د ویری بس
د خپل ځان او خپل پلار د دښمنانو نه د متعصبینو نه د اوجغوري یو داسې نوم غوړه کړه ځکه چې دی پر مزکه باندې پر اسمان باندې پر شانس باندې چې ډیر غټي مسایل دی خبرې کوله او سربېل راځنه چې مولانا ډیر یو خدا پرات سره یو زه فکر نه کوم چې هیڅ خدای ته دون نک دی وو چې مولانا وو ولیکن دا متعصبین دا جاهلان بیا دی وخت چې پرده باندې ټاپه وي دا غیر مسلمانی او دا بی دینی او دا شیانو څخه دای چې د دې لپاره چې دی ځان ژغورلی وي یو داسې نوم غوړه کړه چې هغه شخص هیڅ کوم فزیکی وجود نه لري یعنی موجود نه وي یعنی یو مجازي نوم غوړه کړه چې شمس تبریزی دی. دلته شمس د کوم شخص نه دی زما په نظر او د تحقیقات پر بنسټ مقصد یې امر المر دی امر خورشید دی امر شمس دی او تاسو فکر وکړئ که چیرې څوک د شمس په نامه یو چا موجود وای
یو څوک که موجود وي خو باید بله
نو بیا مولانا به دومره لوی و کې دا شمس په یو دیوان مکمل کاملا یو دیوان دی مخاطب کولای نشو کنه. نو نه لپاره دی وای چې تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم منو یا ماهیز آب. تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم منو یا ماهیز آب. یعنی اما قصه چه ماهی به اوبون پرت جونده پاتی که دلی نیسی هم داشن دل مرد انرژی نپرت حیات
ممکن نده
بیا دغه چیرې دیر او چت یو شیر دی خادم سیب خوالم چه دام در تویم چه بیا شاید زمونگو تاسو وقت اجازه ورنکی که استاسو اجازه ای
میرابانی اوکی میرابانی
وی چه بداغ شیر که وی چه آفتاب آمد دلیل آفتاب دا آفتاب او دی آفتاب دلیل بخبلا پا آفتاب که توضیح که پا لمر که توضیح که آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دولت عشق دلتا چه مونگ دا جلا کارم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دولت عشق دا لمر تا اشاره ده چه دلمر دقا شعا انرژی او تابش دا دولت عشق زمکت راوری دا طور شایان چه توینی چه دا انتشاف کهی وده کهی او بشریت تنینه گت اخلی من دولت پایندشتم دا زمکوی چه دا زمکا دمده ده پاره یو پاینده دولت پست خجور شو. نو اوز مهم دی چه
نه دا هر سو چه بودی زمکا بله بله
او دا ده نفاق انرژی ناسم انرژی او محدود انرژی پر ځای باندې دا نوې انرژی زما د تاریخ پر اساس باید څه استفاده شي چې دا دولت پاینده
د غزمکه
دا دولت عشق چې مردې دواړې اوساتو او د بشریت او د ځمکې د ژوند
ډیره مننه ډاکټر صاحب ستاسو د ټولو توضیحاتونه دومره وختم پروګرام ته ورکو خوښ کوم کور ودان. یو بل سوال دغه د مولانا صاحب دغه دیوان په کوم وخت کې چاره ټول ک څنګه مثلا د دیوان په شکل تر اوسه پورې د خلکو نه استفاده کوي د خلکو په اختیار کې پرې خود چاره ټول کړي؟
یعنی خب معلوم دار چې ډیر رقمونه چاپ شوې دي او ټول شوې دي، ولیکن خبره دا ده چې مولانا دا خپل دیوانونه مخصوصا یعنی دا مولانا لکه یو درخت یو بارور ونه غوندې دی چې ډیر کار کړی دی بیا په آخر کې خپل اثر تک میکړی دی. خوشبختانه چې مولانا په خپله د ده اثر پر راټولولو لیکلو او راټول په خپله یې ونډه درلوده، په خپله یې دا کار کړی دی، بیا چې بیا له سر نه چاپ شوی دی او بیا دا نور د جند پری داستانونه لکه شمس تبریزی او دا شیان ور باندې علاوه شوی دی چې په تاریخ کې موږ ګورو چې د نورو کسانو عالمانو دانشمندانو تر شا باندې لیکل شوی دی، هغه به بل خبره وي. ولیکن اصلي دا ټول دوه دیوانونه چې ماته ستویل چې یو د
شمس تبریزی
دیوان دی او بل مثنوی مولوی معنوی، دا دواړه خپل مولانا راټول کړی دی او په خپل ترتیب او تنظیم کړی دی.
څومره لوی کار کړی دی. ډیره مننه تاسو نه ډاکټر صاحب. بل سوال دا دی چې اوس خدای د پاکې انرژي او د فاسیل فیول خبرې ډېرې کیږي، بدلونونه راغلل، ټرمپ راغی، او فکر کوي چې دغه سیستم یا دغه د انرژي د پاکې انرژي د لپاره دا کومه طریقه چې تاسو وایي چې مهم مهم کسان پی کار کوي دا به عملی شي؟
باید تا عملی شي. مرمدار یو سه انحصارات دی چې په دا کار کې دی خپل ګټه د لاسه ورکوي، ولیکن هغه 0.000% هم نه دی په دنړۍ په مقایسه چې 8 میلیون یعنی اته زره میلیون انسانان په دا کار کې ژوند کوي کنه.
بله،
دا غیر پر مقایسه دی دا کسان چې د مانی ګرځي چې دا د خپل حاکمیت او قدرت لپاره د جنگونو لپاره یو وسیله ګرځیدلې، هغه هیڅ کوم نه دی. ولیکن دا څه دی چې دا طرحه هغه ثروتمند او دارا او برای ملکونه لا نور ثروتمند کوي او غریب هیوادونه هغه ته انکشاف راوړي او هغه هم ثروت ترسیږي کنه. نو دا شي کې ټول په یو
څومره کلونو کې امکانات د دې شته چې دغه نظر عملی شي؟ فقط لا،
په کلي سره ځکه چې یو نظر هغه وخت عملی کېدای شي چې مخالفت ورسره ني او یو لوی برخه د نړۍ خپل منافع د لاسه ورکړي کنه.
بله،
دا څوک چې سلا تولیدي، څوک چې دا کاربون ډای اکساید غاز تولیدي، دا څوک چې دا غلطي کوي کې دی خو نو په نړۍ کې همیش موجود دی. دی سره دا اکثریت چې 99.9% د تشکیلي هغه مبارزه کوي، هغه ته باید مونږ دا شهام
یو دقیقه لرو ډاکټر
صاحب چې دا ستاسو د نجات، د زمکي د نجات، د نړۍ د نجات، د فقر، د بدبختی، د بیچارهګي، د نوې نظم لپاره دا یوازې غریب ملکونو ته نه دی، دا یوازې غریب خلکو ته دی، دا سرمایه ده باندې نظر دی. خو دی انرژي غواړي کنه، دا ټول جنگونه چې دی پر انرژي باندې دی. دا زما په اثر کې ډیر توضیح شوی دی دا سوال چې تاسو وکړ. نو هغه چې زه تا ته ورکوم او هم لري ورکوم چې ته غواړي.
بله، تشکر ډاکټر.
تاسو معلومه ده چې په ترلینیو نو چان اضافه تر هغه انرژي د مرنه کیدای شي چې مکه ته انتقال کیږي، چې انتقال وشي چې
تشکر ډاکټر صاحب.
خپل دا سوال ته ځواب ورکړي چې یعنی بشر اته ورته دونه ضرورت مندي.
ډیر تشکر ډاکټر صاحب وحید الله. امید چې دغه نتیجه چې تاسو اخیستید او دا کوم کسان چې ورباندې کار کوي نتیجه ورکړي. ډیر تشکر.
ډیر مننه ډیر مننه چې ما ته موقع ورکړي چې دا خپل او
دونکو سره شریک. امید چې سرته ورسیږي، ستاسو دغه ټول مشکلات او د نورو زحمتونو نتیجه ورکړي او ټول ته ګټه ورسیږي. په مخه د امریکا غږ شنو راډیو درنوریدونکو د خبرونو هم دلته پاتې ورسیده. مونږ تر اوسه پورې
پوری د ډاکټر وحید وحید الله سره د شاعر مولانا جلال الدین بلخی د مفکوري او فلسفي په اساس چې د کوم سیرنه کړو نتیجه غسی پاغه وغږیدو چې هغه پاک انرژي ده چې په جهان کې به یو نوی نظام راوړي. امید ده چې دا نظام ټول وویني.